ازادي رادیو دی او ساته خبرونه تمو ز احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او درسي ساعت پروگرام خبريږي. خولمړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان لاله هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ جکپوړي پلاوي په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي دي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سکه لمه میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه تاوانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږي ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللې دي. پلاوی دا مسایل د دینی علماو ترمنځ د متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهم بللې دي. د پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم علیسا نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیو پیغام کې د دې لیدنو کتنو پر دوام ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیوي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسئلې ته اشاره نه ده شوې، خو له دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي هیواد باید د حواله لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. اسرائیلو پرون وویل دوی اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د حواله لارې خوراکي مواد ورسوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي وو چې هیواد به په روانه سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت پر یوې محکمې برید کړی، شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې د حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په دې برید کې د لږ تر لږه دریو بریدګرو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. د دې برید مسؤلیت جیش العدل ډلې منلی. دا ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوس له ګکیو د حقونو د دفاع لپاره د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. ښاغلی ټرمپ به سبا د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل کډوال د اروپا لویه وچه وژني او په وینا یې اروپایي هیوادونه په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي راپور ورکړی چې د سکاټلند په ایدنبورا او ایبردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ورستل دي چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. افغان سوداګرو هند ته د هوایی دهلیزونو د بیا فعالېدو غوښتنه کړې.
موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغې کې اتیا تنه سل تنه موادی دا انتقال کړو.
ملګری ملتونه وایي د توقیف کېدو او جبري استل کېدو ویره په تیرو دو کلونو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو اصلي لامل دی. د برتانیا پر دفاع وزارت له دې کبله څو حقوقي دعوې شوي دي چې د برتانوي ځواکونو د همکارو شاوخوا 9000 افغانانو شخصي معلومات یې افشا کړي دي.
د برتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوی دیگه نوروز تا من دیر سخت با اندخنه و با تشویش کیو.
په نړیوالو مسایلو کې به برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان سفر په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړو په دوام واګه بندر د افغان مالونو پر مخ وتړل شو او دوی ته ډیر درانه تاوانونه واوښتل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعاله کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي. چپه خبره هم ډیر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایډي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد باس وشو او د هند سره پې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او ویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالي وزارت مسؤولینو پنجشنبه د اسد میاشتې په 2مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالي وزارت مسؤولینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونو او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونه ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته
ته بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هېوادونو په وارور وکتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونه ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هېوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هېواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعاله شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا له خوا کېده، چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په دې جمهوري نظام کې په کلني ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمیر افغان سوداګرو د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي او بخې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې هند ته د افغانستان د صادراتو د لیږلو لپاره هوایي دهلیزونه بیا فعال کړي. البته دا غوښتنه وروسته له هغه وشوله چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. د نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې چې په اوو بجو پیلېږي، د ماښام په اوو بجو پیلېږي، تاسو کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره مفصلې خبرې واورئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ په شمېره زنګ ووهئ او تاسو هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمېره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0-0-8-1-1-1.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د برتنوی ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د دې هیواد دفاع وزارت شخصي معلومات سهوان افشا کړي وو د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو لی دی او برینګ لا اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوه ثبت کړې ده. په عین حال کې د برتنوی ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران وایي اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید حتماً برتانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانی او شاوخوانو لزر افغان همکارانو چې برتانیا ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې وه د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیا د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمیر قانوني قضیې ثبت شوي. برتانوی ورسپانې انډیپندنت پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګزلا حقوقي بنسټ شاوخوا زرو قربانیانو قضیه ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمه لري چې خایي 15 عددی تاوان یعنی زرګونه پونډه ترلاسه کړي. انډیپندنت ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې دا خو حقوقي بنسټونو ته مخودلی چې د دعوه کوونکو شمیر به لا ډیر شي. بل برتانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه اویا کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی خایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړی هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د خایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو د بشري حقوقو د متخصصینو له قوله ویل شوی دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي. په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخوانی همکار چې نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
د ورستیو کې زمونږ د معلوماتو د شاکېدو له امله زمونږ په وړاندې خطر نور هم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید برتانیا ژر ژر انتقال کړي او که دغه انتقال پروسه چټکه نه شي نو د ډېرو نورو برطانوي همکارانو ژوند به له خطر سره مخ شي. او
په پاکستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی وایي په داسې حال کې چې له هېواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی باید برتانویان هغه هېواد ته انتقال کړي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې اوس د پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوی د اخینا وروسته موږ ډیر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دې وکړي.
خو د برطانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برطانوي ځواکونو د شاوخوا 19,000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوسمهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برطانوي ورځپاڼې ډیلي ټیلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر افغان سرتیري په نخه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او ویې ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 15 ورځني سفر برتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ورسید او هلته یې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې کډوال د اروپا لپاره لوی ګواښ دي. ټرمپ به د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره پر سوداګریزو اړیکو او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبي پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمیر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ټرمپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې هغه به د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاټلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبري وکړي. له ټرمپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې تھیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ټرمپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فون در لاین سره هم وګوري. ټرمپ داسې مهال برېټانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړي او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاټلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه لمانځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د نیول کېدو او شړل کېدو ویره په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو اصلي لامل دی. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې څخه تر روان 2025 کال پورې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هېواده افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د پاکستانی پولیسو فشار او د ویزو نه تمدید دوی اړ کړل چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
واقعا به تنگ آمده بودیم.
د یویش په کسیزی کورنۍ سرپرست چې په پاکستان کې له درې کاله ژوند تیرول وروسته بیرته کابل ته ستون شوه، وایي د پولیسو د فشارونو له امله اړ شو چې بیرته ستون شي. نوموړي د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مومدات
اسلام آباد دی وای زدری کاله په اسلام آباد کوم حل تستون زی ډیری سیاتی وی د کور لګښتونه کرایا او نور مصارف د دې ترڅنګ د پولیسو هزار وضعیت هر ورځ بدوی راتل او موږ به تنگولو واقعا چې نور ډیر مایوس شو د انتقال پروسه هم ډیره نو امیدون کې شو ورسته می د جی ټی روډ په نوم یوه سیمه ته کور یوړ حل ته هم د پولیسو له جنجاله خلاص نشم مجبور شوم چې بیرته افغانستان ته راستون شم
نو امید شوه بودی مومد
طرف افغانستان یو مرمن چې دا هم پلی کورنی سره یو ځای د کډوالۍ د پروسې د بشپړېدو په هدف پاکستان ته تللې وه او اوس د پولیسو د نیولو له ویرې بیرته افغانستان ته ستنه شوې د نوم د نښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
اته میشت می په پاکستان کې تیر کړی د پاکستان حکومت زموږ د ویزو تمدید وی میشت ته راورسولو به هم موږ اخیسته خو سی هغه تمدید هم بند کړی د دې لپاره چې پولیس به هر ورځ او شپه راتل کورونه به پلاټل او خلک وینول او حاجی کم ته انتقال اول مجبور شو بیرته افغانستان ته راشو
اومده ما افغانستان
پاندې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تیرو دوه کلونو کې ډېرې افغانان په پاکستان کې د نیولو او شړلو لویرې له دې هیوادستانه شوي د دغه دوړو بنسټونو په ګډ راپور کې چې په نن جمعه د جولای په 15 خپور شوی راغلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د فشار له زیاتوالي او د بیرته ستنېدو د پلان د دوهم پړاو له پیل وروسته له 2023 ډسمبر نه د 2015 کال پورې له 1,15,000 څخه د افغانستان شوی پر راپور کې راغلی چې په راستنیدونکو کې 15% یا 82% پر راپور کې ویل شوی چې د افغان کډوالو د ستنیدو کچه د روان کال په اپریل کې اوج ته ورسیده او بیا په جولای کې یو څه کم شو د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند دغه دواړو ادارو ویلي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت د پاکستان د حکومت لوري د دغه کارتونو د مودې د غزولو سره تړلې ده کڅوم د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی مخکې ویلي و چې د کارتونو اعتبار موده بهونه غزول شي خو د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکو چې په پاکستان کې د استوګنې موده د جون په 1.5 پایته رسیدلې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د نیول کېدو شړلو لویر افغانستان ته ستنه شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنری د استاذ عرفات جمال په وینا د روان کال تر نیمایي پورې له 300,000 څخه زیات افغانان له پاکستان ستنه شوې د پناه غوښتنې د حقونو د څاري ادارې د رواني جولای په 24 په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې زرګون افغان کډوال په سختو ستونزو کې ژوند کوي چې ډېرې په نورو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې وړ دي خو د توقيف او شړلو غواښ د دوی هیلې لمنځه وړي دغه ادارې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او د بی ځای شوی کورنۍ سره له سخت او طبيعي چلند ډډه وکړي
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی برخه افغانان جوړوي یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي د شمیرې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو اروپا ته د افغانانو په مهاجرت کې زیاتوالی راغلی دی یو شمیر افغانان وای د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له کبله چې دوی ورسره مخامخ وو دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی زیاته کړې چې په 2024 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24% دی د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 24% ماشومان دي دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دېشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2021 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، 83 کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 43% کسانو عمومي ناامنۍ او 40% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي:
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران، از ایران رفتیم.
مجبور شو ایران ترغلو، له ایران ترکیه تلاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیه یونان تلاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته ترکیه ته واستولو. له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورت شوم، بیا له سره ایران ترغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خدا همه چیز خدا دارم.
پراپور کې دغه شان نغلی چې له 2020 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځ آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 لوړ شوی، چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي، جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یو اتیا افغانان چې د دغه هیواد محاکمو مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي، چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا داسې ونه چې 2 لس 10 لس 12 لس 1 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شي، په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره، کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرې.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. والسلام، با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه محیط چاپیریال برابر کړي، ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پونتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
در راپورونو برخم دوم روا قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو تر بولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ښه راغلاست د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې و په څلورو ټولګیو باندې ویشلي وو، چې د کلک پوټوګو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه شلري. سمجھو ستاسی درس با دا اونی ویمی صفی سخاتر یو سر دریمی صفی پری دوام اکری. رازو دا کلک پوٹوکو ٹولگی لومرے پیجنو. دا کلک پوٹوکو ٹولگی چه دی دا کرستا پناما دا لاتین کلمیس خصصا ویدی چه دا پا مانا دا کلک پوش سرده. یعنی دا کم جوندی موجودات چه دی دی خپل جوڑشت چاو خوا کم جوڑشتی لری حقا دیر کلک دی. او پا حقا کی موج مثال دا چونگاش دا ارکوالی سو دا غره کم دا کری فش دا دی زینی معمولی چونگاشان دی شرمس دی چه دا غا طول حیوانات چې دی پزینو یوادو کې پزینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورسخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یا لونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مختوري. رازو دا کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنی دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی سکیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مختوري. او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني. او د دې تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د اور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینی مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې د کلک پوټکی شکیږي شمیرالی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د زینو دای د سینې او سر برخې سره نشته وي، او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنث برخه هم مذکر برخه لري، چې زینې چې دی پارتوجینیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرات ټولګي، د حشرات ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي، نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کوي ده تشکیل د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او د چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وای ځکه چې انتمون په معنا ده حشره سره دی. دغه حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسیکټس چې دی خپل د پرې کول په معنا سره دی، او د دوه حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډیر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنجیر کې د غذایی زنجیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایی زنجیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوی ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شیندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې، په تروو بو کې، په وچه کې د غرکم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایې مختبره. راز اور پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی، یعنی د کړي جوړ سوي ده بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دوی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي، او دوی دوه جوړې وزرونه ځنی چې دي دوه جوړې او ځنی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یو جوړه همدارنګ ځنی نوري چې دي یو جوړه وزرونه لري، او ځنی چې به دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میجان یادولای شو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړي سوي دي، یعنی د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولای شي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولای شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولای شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي چې اوازونه تولید کړي، او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القای خپل داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. ارزو د دوی چې دی بیرونی برخې چې دی د بهرنۍ برخې چې دی پوټکی چې دی هر کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی، او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چې چل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ اوویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیزز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخ ته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی هګي لاروا پر دا پوره مرحله سره تر رسیدلی لکه مثال موچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګي څخه مستقیم اول کوچنی جوړښتونه ورسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځنی کوچنی خزده کې دي میژن در ټول د دې په ډول کې راځي او پات دی نیوی دغه کوم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی زنی پوټک یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټک را مستکیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراک چې دی واشه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینی ملخان چې دی هغه په یو سره ځینی ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته شکل حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولات لپاره د یو خطر په ډول سره دی پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوه نشونه لري انتنت شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم حصونه چې دوی کولای شي همدارنګه دوی مرکبي سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوه سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني او یعنی څو وجهې دي دا کوم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د پدرو برخو ویشه سوي د چې مخکینی سینې منځنی سینې او رستنی سینې ده چې دا سینې چې دی خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی د ملخ کوم سیستم چې دی هغه پکې کې قرار لري ورپسې راځو د شاتو مچی وای د شاتو مچی چې د هغه زموږ د ټولو چاپیریال کې چې دی یو ډېر ګټور مچی څخه شمیرل ګټور حشرات څخه شمیرل کیږي چې دی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري او دوی په درې ډول ویشل شوی دی چې هغه یو ملکه ده چې هغه چې وی نرانی دي چې دند یواز د ملکې القاده او درې مې کارګران یا هم شزینه شند موچی دي چې د دې دند چې د دیم د کم نور پات ټول دند چې دی هغه دوی سره ترسي مثال د زالی جوړول دي د کندو پاک ساتل دي خواړه چمتو کول دي همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده د ټول څوک سره ترسي د کارګران شزینه موچی سره ترسي دوی چې د ګلانو شایا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات ورسته په قندي موادو باندې بدلوي همدارنګه دې چې د خپل سپیدغه د زوشا څخه د لارواله پر سپینډاله مواد جوړوي او دوی بل دند چې د دې د کندو څخه هغه کم مثال کان چې د نباتاتو کان چې هغه ټولوي او ورسخه د موچی چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دې د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي همدارنګه شاتي اصل چې دغه کم شزینه کاریګرانی چې دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې د شات په میده کې ډکوي او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد انزایمونه او دغه شیان دي. ورسپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی، ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کیږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دی سشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي، چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدي د هغه لاروا مرحله وروسته الوزه، چې د الوزه تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړيږي او د دې کم دغه چې دی شئ شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیت من بایست شراغ لاست دو لسم تو گی و دیر لسم لوست در ریز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غدات او هم دارنگ دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبی. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړه. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس د یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تازه نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي، چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت چې دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی، چې دا برخه چې د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غده شاته برخه ده، چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمول لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي، چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایراید غده، د ادرینال غده او د تناسلی غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلف سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو، چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتی ماده ده چې د نخامیه غده د خو د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي، او کم د رشد کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې ځان رامنځته کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغو کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک وي، ډیر زیات وي، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي، ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیه غده بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامیه غده د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چلمرنی غذایی مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د ایمیون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو ویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل شي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیه غده د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غده د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم ازیدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایرایډ تحریکونکو هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایرایډ غدی چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایرایډ غدی تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایرایډ هورمون تایرکسین تولید کړي، او دا هورمون چې دی د ټي 3 یوډوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي، همدارنګ د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایرایډ تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي، او کچېری که مش پک شي کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سره ترسره کوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدی د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د ادرینال غدی د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي، او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي، یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدی د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیه غدی د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدی کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي، چې همدارنګ د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي، یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینایزینګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدی په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی چیکي واده ورکوي، یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه چیکي، پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون چیکي تر شو کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدی ورستۍ برخه ده. د نخامیه غدی په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستریئر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی اچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري. دوی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکیه تولیدوي. همدارنګه ای ډی اچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدی د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوستریئر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویل هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی موسی. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو.
برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کومه دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا به زموږ اساسي د ننورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح یې کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
ستاته پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار وسوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار وسوي پزړ کې مې د مینې ولولے را پروی او پزڑ کے میت منی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ پلی چوکری ٹالون دس رو شنڈو جامون قربان شتر لالون کبھی رات